دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم داده امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساسه پام را اړوم د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي آصف درانی وایي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو شمیر شپږ زرو ته رسیږي د ویل دي داسې شواهد لري چې دغه ډله د افغانانو په وسیله د هن پیسې ترلاسه کوي خاغری درانی د مارچ په 14مه په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې او پخلاینې د بهیر دولسم غونډه ته په وینا کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د دومره ډیرو وسلوالو ورځنی مصارف نشي پوره کولای نو څرګنده ده چې لبل زینه ورته مالی مرستې رسیږي همداشان امیر خان متقی د شنبې په ورځ د پاکستان د بارنیو چارو د نوي ټاکل شوي وزیر اسحاق ډر سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي د ډیورند کرخې په اوږدو کې د مسافرو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره په تسهیلاتو او همداشان په تجارتي چارو کې د اسانتیاو پر اوستو خبرې کړې دي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې دی چې د سخت غذایی بحران سره مخامخ دي په افغانستان کې د دې ادارې ویان فیلیپ کروف د ترکی خبری آژانس ویلي خزي او ماشومان د لوږې له بحران نه ډیر کړيږي فیلیپ کروف زیاته کړی ده چې سکم شپارس میلیونه افغانان د لوګې سره مخ دي د هلمند ولایت سیمایزو چارواکو ویلي دي چې د یخشنبې د ورځې په سهار د ګرش د ولسوالۍ د یخچال په سیمه کې د یو بس موټر سایکل او د تیلو د یو ټانکر په ټکر کې یو وشتنه مړ شوې دي او یو لس نور زخمی دي د هلمند سیمایزو چارواکو ویلي دي چې زخمیان د ګرش او لشکرګا اجر روغتونونو ته وړل شوې دي او د یو لس زخمیانو حالت خراب ده د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري د مارچ ولسمه په روسیې کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دریمه یا ورسته ورځ ده دا انتخابات چې ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره وخت ورسوي د روسیې د شرقي برخي په اخیری سیمه د کمچټکا په ټاپو کې پیل شول او ولسمه ورسته د دې هوا تر ټولو په لری لویدیځ سیمه کالیننګراد کې پیلېږي د روسیې د انتخاباتو مسولینو ویلي دي چې 114 میلیونه خلک د رایو د ورکولو په شرایطو برابر دي چې قریب نیمایي خلکو د شنبه په ورځ آنلاین رای ورکړي دي د مارچ په 14مه د جرمني د بون په خار کې د روسیې ډیر وګړي د رژیم ضد اعتراض کوونکو ترڅنګ د روسیې د خنسلګری مخې ته د اعتراض لپاره راټول شوي وو همداشان د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د مخالفت څرګندولو په هدف د روسیې خنسلګری ته نږدې دوه مظاهره وشوې اټکل دا دی چې پوتین به په روسیه کې دغه انتخابات وګټي هند د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د اپریل په 19مه به عمومي انتخابات وشي قوي اټکل دا دی چې هندو ملت پال صدر اعظم نریندرا مودی به په دریم ځل انتخابات وګټي په هین کې نږدې 1 میلیارد وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي او دغه انتخابات سباندې شپږونی د اپریل د 19مه د جون د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې دوام کوي د روسیې په جنوبی ښار سامارا کې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې د برید نه وروسته د تیلو په یو چانځای کې اور لګیدل دي په دغه چانځای کې د ورځې 1,000 بیرله تیل تصفیه کېدل په دې روسي ورځو کې اوکراین د روسي د تیلو په درې چانځایونو بریدونه کړي دي
مصري چارواکو ویلي دي ټاکل شوې ده چې د اسرائیل حماس ترمنځ زوربن په حق لاندې یخشنبه په ورځ په قطر کې بیرته خبرې پیل شي د خبر تفصیل ته اساسه پام را اړوم
د مصر متحده ایالاتو او قطر په شمول ځینو هیوادونو چې زوربن په خبرو کې منځګړتوب کوي پلان درلود چې د روسي د میاشتې د پیل نمخ کې یوه نیمه میاشت په غزه کې زوربن عمل تطبیق شي و حماس ویل په غزه کې د دایمي اوربند نه پرته موقتی اوربند نه کوي او دایمي اوربند اسرائیل ونه منو د مصر یو چارواکي چې په دې خبرو کې شامل دی مطبوعات ته ویلي چې د حماس ډلې اوس منځګړو هیوادونو ته پیشنهاد کړي چې په درې پړاوونو کې دی اوربند عملي شي اول با شپږ هفته وربند وي او په همدغه وخت کې به د حماس 15 یرغمل خوش کی او په دې پړاو کې به مېرمنې ناروغان او د پاخه عمر کسان خوش شي او په بدل کې به اسرائیل 350 فلسطینی بندیان خوشي کی. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د سوریې په شمالي دخته کې لږ تر لږه 14 کسان هغه وخت مړه شول چې موټر یې په یو ماین برابر شو. د جګړې یوې سارون کې ډلې د مارچ په 14 اول چې دې کسانو په دغه دخته کې مرخیړي ټولول. د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې ویل دي چې د نهو ښځو په شمول 14 ملکیان په دې چاودنه کې وژل شوي او څو نور ټپي شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویل دي چې ممکن په یو ځانګړي وخت کې دا ضرورت پېښ شي چې لویدیز هیوادونه په اوکراین کې ځمکني عملیاتو کې. دا خبره د جرمنی او پولند مشرانو سره د کتنې نروسه د شنبه په ورځ په مراکش کې کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو د نیو مکسیکو د ایالت د البوکرکی په خار کې څارنوالانو او مدافع وکیلانو د درې مسلمانانو په قتل تورن شخص محمد عاطف سید قضیه پای ته رسولې ده. ټاکل شوې ده چې منصفه هیئت به د مارچ په 13 خپل پریکړه اعلان کړي. په دغه افغان مهاجر محمد عاطف سید تور دی چې په 2022 کال کې د البوکرکی په خار کې درې مسلمانان وژل دي. د خاغلی سید د محاکمې د پاره چې 15 ورځې روانه و دولتي سارانوالانو د شلو نه ډیر شاهدان وړاندې کړل چې د سیمې پولیس، ډاکټران، د وسلو کارپوهان او د جنایي پیښو د پلټنو متخصصان پکې وو. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي آصف ترانی ویلي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د ډلې د میشتو وسلوالو شمیر تر شپږ گزارو تنو پورې رسیږي او دا یې کړی ده چې داسې شواهد په لاس کې لري چې دا ښایي دا ډله د افغانانو په وسیله د هند نه پیسې ترلاسه کوي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان فکر کوي دا څرګندونه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترینګړتیا ښکارندوی کوي. طالبان له د دورانی څرګندونه ته خبرګون نه دی خودلې. په دې اړه پامکې د اکرام شینواری رپورت ده.
د پاکستان د ډان انګلیسي ژبې ورسپانې د راپور لمخې افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی چې د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې او پخلاینې بهیر او د پاکستان ګټې او د پالیسۍ انتخاب په تړاو د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ په نوښت یوې غونډې ته وینا کوله. افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د ډلې د مشتو وسلوالو شمیر تر شپږ زرو تنو وخوځ او ویلې وکړه چې داسې شواهد په لاس کې لري چې دا ښایي دا ډله د افغانانو په وسیله د هند څخه خاغلی دورانی ویل کې چې موږ په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د ډلې د کورنۍ غړي هم په دغه شمیر کې شامل کو. د شمیري تر وزرو تنو پورې رسیږي. هغه ویل چې داسې ښکاري چې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د ورځنیو مصارفو پیسې د کوم بل چا لخوا ورکول کېدلې او دا ځکه چې د خاغلی دورانی په وینا د طالبانو حکومت په دومره لوی شمیر د وسلوالو لپاره ورځنی مصارف نشي برابرولی. هغه ویل چې د ټي ټي پی سره د پاکستان د حکومت د سولې خبرې ځکه ناکامې شوې چې دا ډله تسلیمېدو او د پاکستان اساسي قانون منلو ته چمتو نه وه. آصف درانی ویل چې تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د پاکستان د حکومت د خبرو پر مهال پاکستاني چارواکو په کابل کې طالبانو حکومت ته دا ویلي وو چې ټي ټي پی ډله دې بې وسلي او تسلیم کړي او د دغې ډلې مشران دې ونیسي. هغه ویل چې ټي ټي پی د پاکستان لپاره سره کرخه ده. د سیاسي چارو یو افغان کارپو احمد سیدی وایي چې په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزیر د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر ته د کابل څخه د دلی بلنه ورکړي چې دغه هیواد د بل ور پوری چارواکي د ډول سرګندونې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د ژورو ستونزو ښکارندوی کوي.
ما به این نتیجه می رسیدیم که این روابط طوری که بر هم خورده به زودی نمیتونه پاورجا شه و تعقیب دوستی ایجاد شه.
آصف درانی د دې د مخه هم په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې د شتون او آزاد پلیت په اړه ادعا کړې وي. خو دا لومړی ځل دی چې پاکستان د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته د افغانستان د پخوانی جمهوریت رژیم پر مهال د ایداو په سر د هین لخوا دغه ډلې ته د مالی ملاتړ د برابرولو ادعا کوي. د پاکستان پخوانی حکومتونو د افغانستان په پخوانی جمهوریت رژیم باندې هم د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته د هین د مالی مرستو رسولو ادعا کوي چې هغه مهال د افغانستان لخوا رد شوی. د طالبان حکومت د پاکستان د دغه تازه ایداو په اړه تر اوسه خبرګوندی نه خوځلې، خو د مخه دغه حکومت ویلو چې هیڅ چاته د اجازه نه ورکي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد په خلاف وکاري. زیدا په داسې حال کې مطرح شوی چې د وی خو د دې بهش په سر کې کابل ته د هند د بهرنی چارو وزارت یو لور پوری پلاوی سفر کړي، او د بل خو د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست د پاکستان د بهرنی چارو وزیر سره د ټلیفون له لارې خبرې کړي او هغه ته له کابل څخه د لیدلې بلنه ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایي زیا احمد تکل رسنیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي چې مولوی امیر خان متکی تیر ورځ د پاکستان د نوي حکومت د بهرنی چارو وزیر سره په یو ټلیفوني اړیکه کې هیله خوځلې چې د نوموړي ټاکنه به د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا کې مثبت او رغنده رول ولري.
په پای کې دواړو لورو په ډیورنډ کرښه د مسافرو، مریضانو او سوداګریز تګ راتګ کې د سانتیاګو پر اوستو او د شته ستونزو په لمنځه وړلو ټینګار وکړ.
د پاکستان د نوي حکومت د بهرنی چارو وزیر اساق ډار هم د شنبې پر ورځ د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې ښاغلي متکی ورته ټلیفون کړی او د بهرنی چارو وزیر په توګه د ټاکلو لامل ورته مبارکي ورکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر ویل چې په دغه ټلیفوني اړیکه کې په دې موافقه وشو چې په ګډه د ورولې دوړخي جوړې کوته به وده ورکړي. اساق ډار ویل چې اتصال، سوداګري، امنیت، تروریزم ضد او د دوړ هیوادو د خلکو ترمنځ تماسونه په دې همکاري کې د پاکستان په لومړیتوبونو کې زیات لري.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سوو او وش په ته چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زمونږه د واشنگتن د سټډیو نوري د کبو اجتماع په افغانستان کې د خبريالانو له ملي ورځ سره برابر ده. افغان خبريالان وایي چې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ معلوماتو ته د لاسرسي له ستونزو سره هم مخ دي. بلخوا خزینه خبريالان وایي چې طالبان له خزینه خبريالانو سره مرکې ته هم ناظریږي. پاموکي رپورت
د کب او وشتمه چې په افغانستان کې د خبريالانو له ملي ورځ سره برابر ده. سشکال یو ځل بیا په داسې حال کې منځل کیږي چې افغان خبريالان د نورو ستونزو ترڅنګ وایي چې د یو لړ ذهني او رواني ستونزو سره مخ دي.
یو خبريال یا یو ژورنالیست چې کله کوشش کوي چې راپور جوړي یا پروګرام جوړي باید ذهن نارام اوسي، ولی بدبختانه زمونږ خبريالان تر دې حده مشکلات خپل لري چې دوی نسی کولای کله چې یو خبرنګار یا خبريال خپل له ستونزو سره مخامخ وي هغه څنګه وکولای شي د ټولنې ستونزې بیان کړي. په دې هیله چې دغه ورځ په دغه رقم ولمنځل شي چې په عمومي ډول د خبريالانو ټولو ستونزو ته توجه وشي.
د طالبانو له لوري پر افغان خبريالانو د نورو محدودیتونو ترڅنګ معلومات ته د لاسرسي د قانون ځنډول یو له هغه ستونزو ګڼل کیږي چې افغان خبريالانو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه خبريالان له طالبانو غواړي چې معلومات ته د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي.
خبرنگارانی که فعالیت رسانه‌ای میکنند در افغانستان با محدودیت دسترسی به اطلاعات مواجه است و همچنان قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه‌ای مگانی تا هنوز از سوی حکومت توشی نشده و ما خواستار از ایستیم که این دو قانون بزودی از طرف حکومت توشی شود.
خوب لورت د طالبان و ویندویان افغان خبری الانو تا دی ورزی د مبارکی ترچنگ معلومات ته د لاسرسي او د خبريالانو د امنيت د پوره ډاډ خبره کوي.
اسلامي امارت خبريالانو ته د پوره وخت معلومات ورکولو ترڅنګ د دوی د امنيت او خوندیتوب ملاتړ او د امکان تر حد د لازم اسانتیاو برابرولو ډاډ ورکوي. هله د خبريالان خپل فعالیتونه او خبرونه داسې عیار کړی چې د ټولنې د رواني ډاډ او عامه ځانو د تنویر په برخه کې اغیزناک ثابت شي.
د بی پولی خبری اعلانو د سازمان یا ار اس اف د ورستی راپور لمخې چې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه ورسته تر اتیا سلنه شدنه خبریالانی د دندې پریښېدو ته مجبور سوي دي. دا سازمان په داسې حال کې د شزنه خبریالانو د ستونزو یادونه کوي چې په افغانستان کې شزنه خبریالانی وایي طالبان حتی د راپور جوړولو پر مهال له دوی سره مرکه هم نه کوي.
یک سلسله محدودیت های وضع شد که بیشتر این محدودیت ها بالای بانوان خبرنگار در افغانستان بود که از پوشش اجباری گرفته تا فعلا محدودیت ها با گذشت هر روز زیاد شده میره، از جمله ندادن کلپ بر بانوهای خبرنگار میباشه که به دلیل از اینکه اونا یک بانو هستن برشان اجازه داده نمیشه که در یک صحیح مثلا موضوع پیدا کنن و یا اگر کلپ میخوان برشان کلپ داده نمیشه.
د افغانستان د خبري اعلانو مرکز په خپل سرژني راپور کې جرنالستانو ته د نورو ستونزو ترڅنګ ویلي چې یوازې د روان کال په شپږو میاشتو کې 30 خبري اعلان زندانی سوي دي او 24 پیښې د ګواښ دي چې تر ډیره د طالبانو د استخباراتو او امر بالمعروف و نهي عن المنکر ادارو له لوري تر سره سوي دي. شمساریان، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. په هرات کې د پسرلي د موسم پر رانژدې کېدو د نیالګیو د پلور بازار تود شوی او د نیالګیو پلورونکي وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو ورښتونو را په دې خوا خلکو د نیالګیو اخیستو ته مخه کړې ده. صفی الله احمد له هرات ولایت نه په دې اړه رپورټ را لېږلې.
دا ځوان حامد نومیږي او د هرات ولایت اوسیدونکی دی. وایي په اصل کې د میوو پلورونکی دی خو هر کال د نیالګیو فصل پر را رسیدو سره د نیالګیو پلورنې ته مخه کوي. حامد وایي سکال د پرله پسې واورو بارانونو اوریدو وروسته د نیالګیو د پلور بازار تود شوی دی.
وضعیت شکر خدا خوبه، وضعیت خوبه، مردم همی بارش و برف که که دل اینا گرم شد نوال اینا رو بیتر میخرن. خوشسلی بود بارش و برف، مردم نوال نمیخریدن، میگفتن خوشسلی، شکر خدا از برف دال بیتر شد.
حامد وایی که چه هم در نیالگی و کنول و فصل لند دی خوب یا هم دی کولیشی هر زلی در نیالگی و پلور چخه خگت تر لاسه کری. بلخوا یو شمیر نور کروندگر هم چی در ونو در روزن یو پلور کاروبار کوی هم سکال در پلور بازارونو چخه خوخ دی. دوی در کوکنارو کروندگر چخه خواری چی در کوکنارو کخت خلاص وخلی او پر زای در میوو باغونه جور کری او در نیالگی و روزن تمخه کری.
دغه یامي نوال موسمیر خیلی خوب چیزیه. ایوازه کشت تریاک و دغه و دغه نوک بکورم، سیب بکورم، انار بکورم، دغه میوه بکورم که مردم از اون مستفید شه.
نوال اصلا به موی تزیز فایده داره، به تون منطقه فایده داره. نوال سرسبزی داره، غیر از اینکه میوه بود داشته باشه. نوال خیلی خوبه.
په همدیال کې د هرات یو شمیر اوسیدون کې له نورو خاریانو څخه غواړي چې د خپل کور او کلی کې د یوې ونې په کینولو سره خپل وند د چاپریال په ساتنه کې تر سره کړی.
خواستم اینه که همه هر کس به توان خود چهار تا گل بالاخره به خونه به بالای بوم به تاس سرا به در سرا بالاخره طبیعت علش میشه، برای همه خوبه، برای اکسیژن خوب.
دا په داسې حال کې د چیل نږدې یوې میاشتې را په دې خوا په هرات ولایت کې د ونې کینولو کمپاین پیل شوی دی. د هرات ښاروالۍ وایي سکال به په دې ولایت کې شاوخوا 50,000 ونې کینول شي. صفی الله احمد زای، امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او غبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
درنو اوریدونکو، د ګوزان واکسین تر شا د ماشومان له روغتیا پرته بل هیڅ هدف نشته دی. او هغه کسان چې شکونه لري په کار د چې دینی عالمانو او ولسی خلکو په واسطه قناعت ورکړل شي. یو شمېر خلک به شک نه لري خو بې پروايي کوي او خپل ماشومان نه واکسینې. نور حال د مریم صافی پر رپورت کې.
په غزنی ولایت کې چې په دې وروسته کې د ګوزړ واکسین نه په خوا په خاطوګه تطبیق کیږي، لا هم ځینې کورنۍ بدګماني کوي او خپل ماشومان ته واکسین نه ورکوي. په غزنی کې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤل ډاکټر فضل احمد حنیف له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل، یو شمېر کورنۍ د ګوزړ واکسین په اړه شکونه لري او داسې فکر کوي چې د واکسین تر شا نور اهداف دي. خو دینی عالمان او ولسی مشران کولای شي چې دا کورنۍ پوه کړي چې ګوزړ واکسین یوازې د ماشومان د روغتیا په هدف ترسره کیږي. هغه په وینا دینی عالمان او قومي مشران دا کار په خاطوګه کولای شي چې شکونه لمن زولار شي.
د پولیو پروګرام په تطبیق کې د علماو، سپینګرو، مشرانو دخلیدل یا دغه دخلت ډیر موثر دي، ځکه یو تعداد کسان چې هغه په دې ارتباط شکونه لري او هغه سره وسله هم شک تاسې کېدای شي د مرض د مخ په خاطر نه یو د تشانور هدف هغه بدګماني وي او سم هو کیږي. په لهغه کچيري علما په دې کې داخلي یا علما په دې کې مداخله وکي، هغه په دې اړوند د جمعیت یا په اصطلاح کمیونټي ته توصيه وکي. مسریت ډیر د زیات کسان کېدای شي دوی له دغه قول یا له خبرو نه متاثر شي او دوی دې تعذر شي خپل مشمون ته واکسین ورکړي.
لبل خو بیا د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ سپینګری او قومي مشر لال محمد له امریکا غا سره په خبرو کې وایي، د ګوزړ واکسین په اړه چې کومه کورنۍ شکونه لري او ماشومان له روغتیا محرومي، د ټولنې بیلابیل قشرونو، استادانو، معلمانو، مخورو، علماو او پوهو خلکو ته مسؤلیت ورګرځي چې دوی قانې کړي او خلک یې وازي دوی په خاطوګه قانې کولای شي. هغه وایي کله چې دا ټول اړخونه لاس په کار شي، د دې اوبا دایمي مخنیوي کېدلی شي.
د کمپاین او د خلکو د پوهولو کې ډیر زیات اغیز لري. هغه ډاکټران دي، معلمان دي، ملایان دي، مشران دي، پوهان دي، استادان دي چې پیږي بده باندې او خلکو ته راهنمایي کولای شي، خلکو ته لار ورښودلای شي. نو زموږ خله دغه د زموږ غوښتنه دغه ده چې دغه د ټولنې دغه طبقه او دغه قشر دي دغه مسؤلیت سرته ورسوي، د پلیو واکسین پاړه دي خلکو ولسته معلومات ورکي، هغه دی پوکي، هغه دی ته جوړ کیږي دا واکسین خپل ماشومان ته ورکي ترڅو لدې مرستخه لدې وبا څخه خلاص او خدای دې وساتي.
د دې ترڅنګ د غزنی د مرکز اوسیدونکو بيبي نظیفه هم له امریکا اکثره په خبرو کې وویل، دا چې له خلکو سره شکونه دي د عامه پوهاوی کمای دی او د عامه پوهاوی د زیاتېدو سره دا ستونزه حل کیدلی شي.
د افغانستان ډیری خلک متاسفانه خصوصا هغه کسان چې په لور پروتو سیمو کې اوسي یا کلو کې دي، هغه د آگاهی نه لري او د واکسینو په اړه باندې دوی غلط ذهنیت لري. نو ملا امامان، قومي مشران، دغه وکیلان د خلکو کولای شي چې خلکو ته ذهنیت ورکړي ترڅو واکسین تطبیق کړي او خپل ماشومان دغه ناوړه مرض څخه وژغوري.
لکالونو راهیسه هم دا غوښتنه او حسه تکراریږي چې د ګوزان د لمنځوړلو په برخه کې د ټولنې لوستي قشر، علما او قومي مشران باید له روغتیا پالانو سره لاس یو کړي او هغه کورنۍ قانې کړي چې شکونه لري. خو بیا هم ځای په ځای داستون زلیدل کیږي او په بنسټیزه توګه نه ده حل شوی. مریم صافی، امریکا غاښنا رادیو، غزنی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تام یو هیل پر آزادو مطبوعاتو تکيوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو. او د حقیقت په ویلو یو موټه کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
رپورټونو ته ادامه ورکړه. نږدې درې کاله مخکې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدونه پس یو شمیر افغان میرمنې استرالیا ته مهاجرې شوې چې ځینې میرمنې اوس استرالیا کې د یوې ټولنې په مرسته افغانستان کې اړمنو ته مالی مرستې راټولوي. نور حال پر رپورټ کې
زهرا کریمی، عاطفه محسنی او نورې افغان میرمنې د دې رستوران په پخلنځي کې کار کوي او د خوړو خوند ورته د وطن خاطرې په زړه کوي. هغه وطن چې درې کاله مخکې دوی د ډېر مجبوریت له مخې پریښی دی.
موږ خپل وطن په ډېر اضطراري حالت کې پریښود. یوازې یو لاسي بکس را سره و.
هر څه د سترګو په رپ کې له منځه لاړل.
هر څه موبایل ودل. کور، وطن، دوستان او خپل شناخت.
څه وخت چې طالبان کابل ته ننوتل نو دا میرمنې ډېر په بیړه له هېواده ووتې.
ما د کابل په پانتون کې کار کوم او اوس انجونی افغانستان کې د ښوونځیو نه هم پاتې دي. ابتدایي ښوونځي هم بند دي، پانتونونه هم د انجونو پر مخ تړلي دي.
هغه میرمن چې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې، مطبوعاتو او نورو برخو کار کوونکې وي، اکثره یې اوس بیکاره شوي دي.
زه یو مدني فعال وم، یو ښوونکی او د ښځو د حقونو د ټولنې مشر وم.
زهرا کریمی وایي چې هر څه یو دم بدل شول او خپل هویت د لاسه ورکړ.
ما نه خو اوس دا هم هیر دي چې زه هلته څوک وم.
د استرالیا د کانبیرا په ښار کې یو ټولنې قریب 300 افغان میرمنو سره مرسته وکړه څو د خپل کورنۍ سره د افغانستان نه ووځي.
اوس هم ډېرې زیاتې میرمنې هلته پاتې دي چې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او داسې شرایط چې موږ تصور هم نشو کولی.
د دوغه افغان میرمنو 15 وشت اوس په استرالیا کې ژوند کوي او په شریکه د کار کولو د لارې په وطن کې پاتې میرمنو سره د مرستې لپاره پیسې غونډوي.
افغان میرمنې ډېرې میړنۍ دي.
موږ به خپل خویندې یوازې پرې نه ږدو.
دغه افغان میرمنې د خپل رستوران افغاني خواړه خرڅوي او بیا دا پیسې په افغانستان کې پاتې بې وزنو میرمنو سره د مرستې لپاره لګي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
او هېټي کې روان سیاسي بحران او مخ په زیاتېدونکو تشدد داسې یو خراب وضعیت رامنځته کړي چې د هېټي ولسی نور د دوام ورکولو اجازه ورکولې نشي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن وویل چې له سیاسي اړخه او هم له امنیتي اړخه د یو عاجل اقدام ضرورت دی ترڅو کارونه په سم لورې مخ پر وړاندې ولاړ شي او هم د هېټي خلکو سره په سم لورې رهي کېدو کې مرسته وکړي. بلنکن زیاته کړه، موږ د جمهوری ریاست د یو داسې پراخ بنسټا ټول شموله او مستقل کالج یا انتخاباتي سیستم د پلان ملاتړ کوو، کم چې با په ځانګړې توګه په لومړي سر کې د هېټي د خلکو د فوري اړتیاو د پوره کولو په خاطر کوټلی او کانکریټ ګامونه اخلي. دوی مزا چې په سرعت د څو ملتي ملاتړ د ماموریت د ځواکونو په استولو کې مرسته وشي او درې مزا چې هلته به د دغو عسکرو د ځای پر ځای کولو سره د هېټي د ملي پولیسو د یوې تقویه شوې قوې په مرسته کم امنیتي شرایط چې د آزادو او منصفانه انتخاباتو د سرته رسولو محتاج وګړو ته د بشری مرستې د انتقالولو او د هېټي ولس تبرته د اقتصادي فرصت په لاس ورکولو او د ودې په لارې د سمول لپاره ضروری دي مساعد شي. په هېټي کې عجل اقدام ته په پاملرنه د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د هیواد لپاره د څو ملتي ملاتړ ماموریت سره خپل مرستې دوه چنده زیاتوي او 200 میلیون ډالر نور ته هم ورکوي او د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د بشری مرستو په پیسو کې 30 میلیون ډالر نور هم ور اضافه کوي. د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن ویل یوازې د هېټي ولس باید خپل سرنوشت وټاکي نه بل څوک. خو مونږ کولای شو چې په دې لار کې ورسره مرسته وکړو. نوموړي زیات کړه چې د یو داسې امنیتي بنسټ په برحاله کېدو کې مرسته وکړو چې د ټولو هغو کړاوونو چارساجي وکړي چې دا وخت د هیټي بیګنا ولس غالي او کم شرایط چې دغه شان مناسب فرصت د لاسراړلو لپاره حتمی دي ولس ورته لاسرسی ولري.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا، خدای مو شي.